پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا ازادي رادیو په پی یو استودیو چې غرمنی خبری خبرونه دا کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم په دې هیله يم چې وقته او خوشاله ورځ به ولري. د دې خبرونه د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د روپۍ ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوسم او احمد شي په قضیه کې دي د قانون په وړاندې د مافیت څخه لاس واخیستل شي. دا موضوع د خبرونه د سر موضوع دا په همدې موضوع مرکام لرو. همدارنګه مو افغانستان ته د جرمني صدر اعظم او بقیده جمهور رئیس الله سفر هم خبرو و پایل خبرونو کو فرشته جلال زئی په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې وړو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال د تورونو مسله باید سپینه شي. د فرا چارواکي وایي په د هغونو هوتنو برخلیک لا نه دی معلوم چې وسلوالو طالبانو د تشتولی دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ نن پاریس ته ورسید. پوره خبر نواوري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې ژر تر ژره باید په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وشي. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته له پاملرنې پرته باید د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ د ودې لپاره ګډ کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال او د هغه پر یو شمیر ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د ښاغلي دوستم دفتر ویلي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري او رد کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه مسله څېړي. په فرا کې چارواکي وایي تر اوسه د هغو نهو تنو برخلیک نه دی معلوم چې وسلوالو طالبانو پرون د فرا هرات پر لویه لار له یو سرویس څخه کښته کړې او له ځان سره یې بیولې دي. د فرا د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوو تنو نورو د وژل کېدو خبره هم وکړه.
با تعداد 7 نفر از افراد منکر به شهادت میرسانند.
دای وای هغوی وطن ملکی وګړي شهید کړی دي. په دې وخت کې هغه ځواکونه چې په لار کې وو او نور د پیښه ځای ته له مرکز رسیدلی دي له وسلوالو سره یې نشته کړی چې تر وې بجې دوام کړي. د وسلوالو 15 تنه وژل شوی او وطن یې زخمیان شوی دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د نهو یرغمل شویو د خلاصون لپاره عملیات پیل کړی دي. د بغلان په چشمهشیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله د تیلو دوه ټانکرونه وسوځېدل. عیني شهیدانو د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د اور په وژلو بوختي او وروستي رپورټونه وایي چې اور مهار سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دې پیښې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم وژل شوي، خو د بغلان د امنیې قومندانۍ دا ادارت کړې ده. د بغلان د برکو ولسوالۍ د ناقلانو په کلي کې د هوان د وې مرمۍ د چاودنې له امله څلور کوچنیان هم وژل شوی دي. د بغلان د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو د هوان پر مرمۍ لوبي کوله. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر دونالد ترامپ مداخله د هرات د وښوندي شپږ د کوونکو نجونو ته د امریکا له سرځنۍ ویزې ورکړ سوې. د زده کوونکو نجونه د روبات په یو مسابقه کې چې د نږدې 1600 هیوادونو زده کوونکي ورځي د ګډون لپاره واشنگتن ته روان دي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امریکا د ولسمشر له دې کاره مننه کړې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر افغانستان ته ورسید. د شتاینمایر د سفر مخکې نه ویل سوی ویل کېږي چې مزار شریف ته نږدې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورځي. د جرمني خبري اژانس وایي چې په دې سفر کې د جمهور رئیس میرمن هم له هغه سره ملګری ده. جرمني په افغانستان کې اوسمهال 931 عسکر لري. او دا هم څو مهم نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ پاریس ته ورسیدل. دواړه به نن ورځ په پاریس کې وګرځي. ولسمشر ټرمپ د نن ورځ په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري او داسې ګڼل کېږي چې دواړه به د سوریې پر وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. نن ماښام به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې سبا په پاریس کې د باستیل جشن کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت د فرانسې د امریکا ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې میلمه شي. سږ کال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د ګډېدو سلمه کلیزه هم ده. د ناتو روسي شورا بلن په خپل غونډه کې پر یو لړ هغو اقداماتو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د بالټیک د بحیرې د پاسه د جنگي الوتکو د مانورونو د پیښو پر سر راپورته شوی لانجی او خطرونه کمولای سي. د ناتو چارواکو ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به روسي پیلوټانو ته دا واضح کړي چې د بالټیک د سیمې د پاسه د خپلو الوتنو په اړه دوی ته معلومات ورکړي، د هوایی ترافیک کنټرول ته ځواب وایي او په خپلو کابینونو کې د مخابرو له لارې خپل هویت څرګند کړي. او د ازبکستان دولتي مطبوعاتو نن وویل چې د هغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف یو فرمان لاسلیک کړی چې له ازبکستانه به بهر ته پر سفر د نویو پاسپورټونو د ورکولو امکان ورسره زیات شي. د ازبکستان دولتي مطبوعاتو نن وویل چې دا فرمان چې پرون لاسلیک شوی پر حکومت دا اجدي چې یو پلان جوړ کړي څو په یوه میاشت کې د سفر نوي اسناد خلکو ته ورکړ سي. دا اقدام ظاهرا له ازبکستانه بهر ته د خلکو پر سفر د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقونو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر
په موضوع به یو رپورټ ولرو. دا چې ولې په وروستیو کې د امریکا شر ظافر همدارنګه اروپایي ټولنې او نورو هغه هیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي د عبدالرشید دوستم خلاف د لګیدلو تورونو په اړه څرګندونې پیل کړي، ولې دا مسله توده کړي؟ په دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو اجمل هډمن سره مرکه لرو. د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته د خپلو سرتیرو سره پر لیدنې سربیره افغان چارواکو سره مګوري. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو پاریس ته د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې له سفر نه خبرو. نور رپورټونه به ولرو، اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګه دا موري چې فیسبوک واړي اوس الله مجازي نړۍ نه حقيقي نړۍ ته لاړ شي او په امریکا کې د یو خارګوټي د جوړولو تابعیا کړی دا یو کله زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لري. ادم عباسي دادا ساده راډیو دا. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی په قضیه کې د قانون په وړاندې معافیت له منځه ولاړ شي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضیه د پر وخت پلټلو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې احمد ایشچی د اروپایي ټولنې له دغه دریځ څخه د هرکلي ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او د احمد ایشی قضیه د یو عدالانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول شوی وي وپلټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د پلټنو په نتیجه ګیری باندې ټینګار وکړ.
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقونو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن دلیل شوی د یوې عدلاني محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په کې په پام کې نیول شوی وي پر وخت پلتنې او نتیجه ګیري باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد چې نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم او ساتونکی د جرجان مرکز شبرغان کې وتښتو او بد جنسي چلن یې ورسره وکړ. که څه هم عبدالرشید دوستم دفتر دغه ادعا رد کړې دي، خو جنرال دوستم دا مهال په ترکیه کې ده او روغتیایي په برخه کې روغتیا کې په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه نږدې و میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاته رسیدنه به په قانون کې صراحت ولري. له دغه دفتر څخه تېره ورځ ناوخته په خبره سوې اعلامیې کې راغلي دي چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسؤولانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې وړ سبب ګرځي. خو احمد چې د اروپایي ټولنې له دغه دریځ څخه د هرکلي تر څنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال میکنیم از اعلامیې.
هغه وایي زه د اروپایي ټولنې له اعلامې څخه هرکلی کوم او هیله مې دا ده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي، سو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شش دافیر هوګولانس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د کنه قانوني اقدامات او ملاتړ کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، له کابل نه مد رحمت الله افغان په ریپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشی قضیه باید په سمه او جدي توګه وڅېړل شي. په دې اړه سمو همکار اجمل تورمان د حقوقي چارو کار په اجمل هوډمن په یو مرکه کې څو پوښتنې کړې دي. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په عدلي او قضایي برخو کې هم له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو په یاده برخه کې د دوی ټینګار له دې امله هم ډېر دی چې خپلو ملتونو ته د خپلو کړو مرستو د موثریت او لاسته راوړنو په اړه ځواب ولري.
د دوی لخوانه اوس تازه په تازه د عادلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګنې د دوستم سره خواخوږي ده. هغه هم دا اوس هم
دوی دا هم ویلي چې معافیت دې په کې نه وي، یعنې د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري. دوی
اندېښنه دا دی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابع نه بولي دغه دوسیه بلاخره تحقیقات وسول له سلامالله لخوانه دوسیه محکمې ته ولېږله. نو موږ دغسې کومه سابقه نه لرو چې یو دغسې یو زورور یو زورګویه کس محکمه کړو. او بل دی اوس پورې عملاً د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال دی، نه شي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې د دې کس محکمې نه یا صرف نظر وسي او یا دارسې محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو تر تاثیر لاندې راسي او
افغانستان
سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی مرسته کوي. افغانستان سره دوی په یو دلیل باندې خپل ملتونو ته هم مسؤل دي چې مثلا آیا تاسو له داسې یو هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په سپینګیری کس باندې د جنسي تېري تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنی هغوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانع کړي. یعنې موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې هغوی لا اقل عدالت تامینوي. که چېرې د افغانستان دولت دغه دوسیه په سمه او بېطرفانه توګه باندې ونه څېړي دغه مسله هم پکې
او بخې. یوه پوښتنه، آیا فکر کوئ چې دا شان اعلامیې دغه شان بهرني دباوونه به افغان حکومت دې ته اړ کړي پرته له هیڅ ډول مثلا سلیقوي چلند نه د قضیه مخ ته یوړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول تاکیدونه چې د سازمانونو یا د هیوادونو لخوا نه کېږي دا ښه پدې دي چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې په دننه هیواد کې د قانون د تطبیق په برخه کې داسې تصور کوه چې ممکن د کوم ځای کې کومه ډله یا کوم کس یا کوم زورور کس دولت د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي. اما کله چې د افغانستان دولت د دغو نه نړیوال ملاتړ نه برخمن دی، ممکن چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جرأت وکړي یا واقعا قانون تطبیق کړي.
دا حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مو د هغه فشارونو په اړه مرکه اوریده چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په سر کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر افغان چارواکو زیات کړي دي او ترې غواړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم خلاف لګېدلې تورونه دي په جدي توګه وڅېړل شي. دوستانو اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو او نور موضوعاتو ته ورشو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ترامپ فرانسې ته د دوه ورځني سفر لپاره نن رسیدلی دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی به نن فرانسې ته ورسیږي او د جمعې په ورځ به په پاریس کې د باستیل په مراسمو کې ګډون وکړي. ملالی بشیر په دې موضوع د نور معلوماتو لپاره په استودیو کې ده. ملالی جانې، درته وایي چې ترامپ په فرانسې کې له کومو چارواکو سره وویني او په کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
ان سب مننه. تاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د سوریه د کړکې چاو د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه خبرې وکړې. ماکرون تیر میاشت د تلیفوني خبرو لالارې ترامپ ته بلنه ورکړې و چې د باستیل ورځ په مناسبت پاریس ته ورسي. د باستیل ورځ د فرانسې ملي ورځ ده او په دې ورځ هر کال د اروپا تر ټولو لوی نظامي رسمي گذشت د جولای په 14 کېږي. د باستیل مراسم د جولای په لکه څنګه چې میادونه وکړه په 14 نیټه کېږي او په همدې ورځ چې سبا د لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د داخلي 2 کلیزه ده. د سوداګرۍ او اقلیمي بدلون په اړه له مخکې لا د نړۍ د مشرانو او ترامپ ترمنځ اختلافات سته. ترامپ او ماکرون بنن وروسته په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دغو ځایو کې د امریکا او فرانسې ځواکونه څنګ پر څنګ د سختریزو پر وړاندې په جګړه بوخت دي. دوی به لکه مخکې چې می یادونه وکړه د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړي. ترامپ او ماکرون پر دغو موضوعاتو له یو بل سره اختلاف لري. دوی به همدارس د سوداګرۍ او په دې برخه کې د خندونو لري کولو په اړه خبرې وکړي. ماشام به پر ځایي وخت 6:30 دوی یو ګډه خبري غونډه هم ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ملالی بشیر و چې پاریس ته د ولسمشر ترامپ او د امریکا د لومړی میرمنې میلانیا ترامپ له سفر نه خبرولو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفه 12:90 اورېدلی شئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرید هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونه له ډیر شو خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پور وړي دي. د خون مرستیال خان جان الکوزی نن آزادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه دغو شرکتونو ته خپلې پیسې نه دي ورکول شوي او دا کار د دې لامل شوی چې د یادو شرکتونو فعالیتونه له خنډ سره مخ شي.
15 میلیارد افغانۍ په ارزښت باندې حکومت ته اوس پیسې پورې دي، خصوصا وزارت داخلي ته، او دغه پیسې تنور کول کېږي. دوی یو لوی سرمایه د افغانستان راکټه پاتې ده. د خلکو نه قرض اخیستلی دی، پیسې اخیستلي په بازار کې ریګ او تیږي او سیمټ او سیخي ګول دای په قرض اخیستلی دی.
شغلی علی کوزی زیاتوی چې دغو شرکتونو د افغانستان د مالی او کورنیو چارو وزارتونو ته یو شمېر تاسیسات او په لور پرتو ولایتونو کې د پولیس لپاره پوستې جوړ کړي دي. په نورستان ولایت کې د 45 میلیون افغانیو په ارزښت د 2 نوو پروژو تړونونه له یو شمېر خصوصي ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو وویل چې په یاد تړونونو سره به د ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت لخوا د اوبو اووه کانالونه جوړ شي. د نوموړي په خبره په یادو پروژو کې به په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه شي چې د بزګرانو په اقتصاد کې به د پام وړ رول ولوبوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2100 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په شاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو 24 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو نوی پوله، یو پاوند 8 افغانۍ، یو 50 پوله زر ایران من اطلس افغانی او زر پاکستانی کلدارش پرسوا درودی شفانی در خبر نوپای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته چې د پی یو استودیو خبرونه ده وګواکي. مخکې مو ویل چې د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته له جرمني سرتیرو سره په لیدنې سربیره له یو شمېر افغان چارواکو سره مګوري. پا په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر حمید مومن را سره له کابل نه په تماس کې دي. مومن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د جرمنی د ولسمشر د سفر په اړه راته ووایي چې افغانستان ته د سفر اهداف څه دي، څه غواړي هلته په کابل کې؟
مننه انسب، لکه څنګه چې تاسو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د جرمني ولسمشر په نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. په ارکزینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دی به له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره، همداراز له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره لیدنې کتنې هم ولري، او په دغه لیدنو کې به دوی د افغانستان د روانې وضع په اړه، د جرمني د روان ماموریت په اړه، او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو او همکاریو د وده او پراختیا په اړه پراخ بحثونه ولري. جرمني اوس مهال په افغانستان په شمال کې یو شمېر ځواکونه لري چې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا چې د په مزار شریف کې د خپل ځواکونو سره هم د کاته ولري او کنه، تر څو پر په دې اړه څه نیول شوی، خو په کابل کې به البته د غوڅ ماموریت په قومندانۍ کې به د خپل قومندانانو او د دې ترڅنګ د دغه ماموریت په چوکاټ کې د نور هیوادونو له قومندانانو سره هم د افغانستان د روانې وضع په اړه باندې خبرې وکړي. تر څو پورې دا جوته نه ده چې د ولسمشر د افغان ولسمشر سره به د لیده کاته کله ترسره شي، او دی به د څو ورځو لپاره یا د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې وي. تر څو پورې ابتدایي معلومات هم دومره دي، په راتلونکو خپرونو کې هڅه کوو چې په دې ارتباط باندې کافي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړو.
ډیر زیاته مننه کوو حمید مومن. دوستانو، حمید مومن و چې له کابل یې دغلته د جرمني د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې هغه موافقې لغوه شي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره شوي. دا د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي او حتی د یوې وسلوالې سیالۍ د پایل ګواښ پیدا کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاعي لګښت لپاره لږترلږه 6.9 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو داسې هلې ځلې پیل کړې چې له روسیې سره د متوسط واټن اټومي وسلو تړون، د اخلاص آسمان تړون، او حتی د نوي پیل تړون لغوه شي. دا درې تړونونه په نړۍ کې د وسلو د کنټرول او ثبات لپاره مهم بلل کېږي، او لغوه کېدل یا محدودېدل به یې د امریکا د حکومت په سیاسي کړنلارو کې چې له ډېرو کلونو راهیسې چلیږي ستر بدلون وي. په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه په نوم د څیړنیز مرکز غړي کینګستون ریف ازادي راډیو ته وویل چې که دا تړونونه لغو یا محدود شي، د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول سیستم ته به لویه ضربه ورکړي. د کینګستون ریف په باور داسې اقدام به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ ثبات به کم شي او د اټومي سیالیو د زیاتېدو امکان رامنځته کولای شي. دا به د امریکا هغه متحدان هم خوابدي کړي چې خپل امنیت ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تعهد له امله اندېښمن دي. د مسکو او واشنگټن روابط په تیره یوه لسیزه کې لا نازک شوي دي، خو په مسکو کې چارواکي دا لري نه ګڼي چې د کانګرس غړي به د وسلو د کنټرول تړونونه لغو کړي او د وسلو نوې سیالۍ ته به لار پرانیزي. د روسیې خبري اژانس دوی اونۍ مخکې د هغه هیواد د پارلمان د استازو د مجلس د دفاعي کمیټې د مشر ولادیمیر شمانفو په حواله ولیکل، فکر کوم دا به ټولو ته زیان ورسوي، ځکه کولای سي چې د وسلو رقابت ته لار پرانیزي چې یو لوری هم ګټه نشي ورڅخه کولای. د امریکا په دفاع وزارت کې دوهمه درجه ملکی چارواکی پاتریک شانن د روسیې د وسلو د کنټرول په اړه په وینا کې وویل چې لښته لږه د متوسط واټن اټومي وسلو له تړون د وتلو ملاتړ کوي. هغه وویل سره له دې چې زموږ اداره د دې مسالې د حل پر بیلابیلو لارو غور کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا یو لاس تر شا تړل سوی او یوازې امریکا د دغو تړونونو مواد عملي کوي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي هغه موافقې لغوه شي چې د وسلو د کنټرول په اړه یې له روسیې سره کړې دي. دا د مسکو واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي. تاسو موږ د ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ غرمنۍ خبري خپرونې پی یو سټوډیو ته غوږی. اوس به هم د کډوالو د ستونزو په اړه ستاسو څو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مطلب بابا کېب نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړ. موږ ته
ازادي راډیو د دفتر څخه نکړه چې دار باس کې سپاس کړي بارا وروره د په دروازه پر ګوندک باندې موږ ته دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتي څنګه ځمانه باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندل احمد وسیدل کوم. مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ځان سره مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل مونږ احمدینه په درنده هیله چې $300 به تا وټکل شي دا یو پی نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپیه ده د سرپناه ځان خلق نه لګي.
ہلو السلام علیکم. مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. همدارنګه ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي کولای شي زموږ ویب پاڼه ته ورشي آزادۍ راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. همدارنګه تاسو زموږ د فیسبوک پاڼه موندلی شئ facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده او لاخې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو موضوعاتو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. اوس هم د خبری نړۍ څخه د فیسبوک نړۍ ته راځو. هغه دا ده چې فیسبوک له مجازي دنیا پرته غواړي چې په حقیقي دنیا کې یو رښتینی خارګوټی د امریکا په یو برخه کې جوړ کی. دا یو خارګوټی چې هوټل ریسټورانت او د فیسبوک یو دفتر به ولري. اسمت ساروانو په دې اړه نور جزئیات.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شتي، لیکنی، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنۍ ده اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګۍ د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ د ځمکه په 2015 میلادي کال په $400 میلیون اخیستې ده. بزنس ژورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بللی دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و. خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 1400 کلونو زیات وي وړاندې شو.
خاچ رو چه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچای جامده ام کل تنظیموی زور از جبید
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو ته وکی فرشته جلال صاحب په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو
اروپایی اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او د ناروې د استازو په استازیتوب پر دولت ژغ کړی چې ژر تر ژره په منصفانه محکمه کې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانون مصونیت نه وي. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر او د هغه میرمن نن افغانستان ته رسیدلې ده. د شتاین مایر او د هغه د میرمنې د سفر مخکې د وخکې نو اعلان شوی او ویل کېږي چې مزار شریف ته نږدې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورځي. جرمني اوسمهال په افغانستان کې 941 عسکر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په مداخله په د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي واشنگتن ته ولاړ سي او د روبوت په مسابقه کې به ګډون وکړي. د شپږو زده کوونکو ته مخکې دوه واره د امریکا سفارت د وزیر ورکولو ډډه کړې وه، خو د جمهور رئیس په مداخله د امریکا سفارت دوی ته د امریکا د سفر لس ورځنۍ ویزه ورکړې ده. د بغلان په چشمه شیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله د تیلو دوه ټانکرونه سوځېدلې دي او د دغه ولایت د برکه ولسوالۍ د نقلانو په کلي کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله څلور کوچنیان پرون مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه میرمن میلانیا ترامپ نن پاریس ته ورسېدل. دواړه به نن په پاریس کې ګرځي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ماښام د فرانسې له جمهور رئیس سره خبرې کوي او سبا به دواړه جمهور رئیس ترامپ او د هغه میرمن د فرانسې په ملي ورځ د باستیل په جشن کې برخه واخلي. او د ناتو او روسیې شورا به نن په خپله غونډه کې پر هغو یو لړ اقداماتو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د بالتیک د بحیرې د پاسه د جنګي الوتکو د منورونو د پیښو پر سر راپورته شوي لانجې او خطرونه کموي. د ناتو چارواکو ویلي د بروکسل په نننۍ غونډه کې به روسي پیلوټانو ته څرګنده کړي چې د بالتیک د سیمې د پاسه د خپلو الوتنو په اړه معلومات ورکړي، د هوایي ترافیک کنټرول ته ځواب وایي او په خپلو کابینونو کې د مخابرو له لارې خپل هویت څرګند کړي.
دوستانو که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو ازادي رادیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده ورتلای شئ. هلته دا خبرونه په تفصیل سره له نورو خبرونو عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیس پروګرام ته راځو. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مباسئ چې وروسته د کابل په سټوډیو کې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو آوریدل چې قابل فاطمه او قابل نسرین د کلینیک لامیر سره د کلیوالو میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې. د کلینیک امیر ته وړاندیز وکړ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحیح ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو میرمنو ته صحیح مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل میرمنه زرلخته ولې مینت کوي.
زرلختی ته هم ډیره بیغم باشي
جمیله، دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکړو، اوس کرارې ناستی، نه یې پوښتنه کوي نه ګرویږنه.
جمیله ته ښه وایې، خو زه وېرېږم، هېڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لویې لویې خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی؟
په دې لویو خلکو یوه ته هم ورګډه شي.
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو که نه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې ده ته ماته وګوره. دهغسې بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. اکن اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفه مراته وایه. دا لاره راوښه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده. وایا تڼ څه دي؟ تاوېدل را تاوېدل دي. پاڅه، خور لاڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دې جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم فاطمې ګلې، زه لښته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستی. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در به شم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دی جار شاه. سلام زویا، ستړی مشی؟
خیر یې مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې؟ خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله.
وی خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه؟ جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ورغږ کړم.
او مورې، پلار ته مې څه لپاره غږ کوې؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي. اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونه هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا راخلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپلې درنې او د بل سپکې سره وایي؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو. موږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی و، د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلیو په مکتبونو هم ګرځي.
د کلیو په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست رالیږلې چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقې، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې.
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب، پولیس مرسله حاضر ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي، اجازه ده؟
مننه مرسل، نام خدای دی وي. تاسو به اداره پولیس یاست، در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری ترسره کوئ، مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه؟
عامر صاحب له خاره سره په نږدې کلي کې د ترور بیبي د کور نغلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې تلی دلې وې حیران شوي به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیرانه شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما له دوی نه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
عامر صاحب ډېره مرسته یې راسره وکړه او ما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
عامر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړي. هغه نښې نښانې به وګوري چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنی د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولای؟
عامر صاحب، یو څرګند مثال یې دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. اغلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار دروان او کلا سر په بیابان کته پد مشران يم زد ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان جو دې پد مشه اوس به ملګر چونګه پس مخه خلم کړای وي.
خو دا عادت ګل یلې ونی ډیر کبر بنه کې اسی نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګلا ساده ګلا زده بد مشه، دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه وي. دا ټیکټر دی ټیکټر.
پم دا بابا د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت اوخ په بډه وي. ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پیدا ته وای. ښه، ته یو ځل را کوس چې یو خبره درته وکم.
ښه خاجو دې پات مشه، وای موسا ګله څه دی وایل؟
ګوره خدا داد ګولیا، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نکي. نن سبا دا سیغله پیدا شوی چې لوی خو سترګو نه رانج پټوي. ترور بیبی دوی لو کور نه اغلا کړی دا خبر یې کنه؟
به خبره موسا ګله، حضرت خبر یم. زه دې پات مشه، ګوره بای چې غله تل اسمانه زولانې او دوه منه کلوب ور واچوي.
څه څه تا زورور څوک دی چې غله به معلومه وي او بیا به کلوبونه او زولانې مور اچي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زه دې پات مشه، یو غره نه باز اور پسې لګېدلې ده او وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای ښه ووایه، څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شفشف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه ورور، دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، حضرت بدمشه داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پیژنې دې چې ته یا ښه بني ادم یې یا غلی او یا یې مال.
زه لاړم درنه یاره. خدای داده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وای.
ته صبر، ته ودرېږه زوره صبر. زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال، دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن بازه خو دی خدای کامیابه کی. ته وای ښه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسي.
آمین.
ګوره دا ځینې خلک هسې وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولای، له مرسل بازې د ځانو نه خبر کی.
هو کنه.
بلی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې د لړۍ 199مه برخه واوریده خو اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث ز یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هرکلی کوو. تاسې په یو کلی کې د هغو میرمنو او ځوانانو په اړه واوریدل چې تعلیم یې کړی او یا د خپلې خوښې وظیفې او کارونه مخته وړي. روغتیا هم که میرمنې په یوه ښه طریقه علم ترلاسه او بیا د ټولنې د خدمت جوګه ګرځي څه تغیرات راتلی شي. وړاندې په خپرونه کې د همدې موضوع په اړه د ټولنیزو علومو د قدرمن استاد مبارک شاه همت سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسې نظرونه درته خپرو. نو تاسې درانه اوریدونکي د هغو میرمنو تعلیم ته چې بیا په یوه کلي یا یوه سیمه کې د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخلي په کوم نظر ګورئ؟ خپل نظرونه مو 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدئ چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. او که غواړئ مخامخ راسره اړیکې ونیسئ وړاندې په خپرونه کې 0 او 0 9 9 2 3 5 4 0 او 0 8 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. دا خپرونه تر 1 بجې دوام کوي. ښاغلی همت صاحب دلته زموږ سره په سټوډیو کې ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي راډیو محترمو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. ډېره زیاته مهرباني استاد چې زموږ بلنه منلې. په بوختو ورځو کې موږ همدې موضوع ته راځو چې مخکې مو اشاره وکړه. په یوه ټولنه کې د ښځو او ځوانانو رول تر ډېره مهم ګڼل شوی دی. ښځې د ټولنې نیمه برخه، ځوانان بیا د ټولنې د ملا تیر ګڼل کېږي. خو اصلا د یوې سالمې ټولنې په جوړښت کې د دوی رول څه دی ستاسو په نظر باندې؟
مننه زدران صاحب. واقعا لکه څنګه چې نارینه په کور کې او په یو مملکت کې یو ټولن کې اهمیت لري، همداسې ښځه هم اهمیت لري. ښځې ته اسلام ډیر اهمیت او ارزښت ورکړی دی. که چیرته یو مور باسواده وي نو فامیل باسواده کیږي، که چیرته فامیل باسواده وي نو هغه کلی باسواده کیږي، که چیرته کلی باسواده شي نو هغه ولایت باسواده کیږي، چیرته ولایت باسواده شي نو هغه مملکت باسواده کیږي. نو او دی بسوادی ته اسلام هم ډیره ښه اشاره کړې ده. یعنی د علم د باسوادۍ اهمیت بیان کړی ده، ځکه چې الله هم فرمایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کسان برابر دي چې علم لري له کسان سره چې علم نه لري؟ نو دا نو دلته په دې آیات کې ډیر تاکید دی ته سوی ده چې دا ټولنه باید باسواده شي، باسواده وي او باسواده شي که دا نارینه وي او که دا ښځه وي.
یعنی د ټولنې د تغییر لپاره هغه ابتدایي کارونه چې کې لام دې ځای پیلېږي. تاسو د مور وظیفې ته تر ډېره اشاره وکړه، تغیرات لام دې ځای راځي.
بالکل. که چیرته مور باسواده سوه زوی باسواده کیږي، ټولنه باسواده کیږي او ټولنه مخ پر مخ ځي.
او کله چې د دوی د دندو پاړه بیا راشو، په دند کې هم د دوی اهمیت هم دومره برجسته دی، هم دومره روښانه دی؟
کاملا. تاسو ګورئ که چیرته په یوې ټولنه کې مور نه وي یا په بل حساب یو فامیل کې پلار وي مور نه وي، دا بچان تیتو پره کیږي. اما که چیرته مور وي ټول بچان او فامیل په غمند راغونډيږي، نو د مور وظیفه او د مور دنده په یو کور کې هم زیاته سو، په یو فامیل کې هم زو، په اداره کې هم
زیاته. او تاسو په ټولنیزو برخو کې کار کوي، په همدې برخه کې خپل بیا تدریس ورکوي. اما دلته په افغانستان کې چې دا موضوعات ډیره مطرح کیږي، فرضاً که د دوی په تعلیم باندې خبرې کیږي، دا احساسات را پاروونکي دي، څنګه خلکو ته قناعت ورکړ شي چې دا موضوع د اسلام نظر داسې به اهمیت ده او زمونږ د پرمختګ لپاره داسې به اهمیت ده، خلک څنګه پویولی شي؟
اصلا خو زمونږ ټولنه یو فکری ټولنه نه ده، زمونږ ټولنه یو احساساتي ټولنه ده. یو لوی مشکل همدا دی. نو که چیرته غواړو دغه ټولنې ذهنونه تغیر کړو، په کار ده چې فکري او ذهني کار وسي، خصوصا د رسنیو له لارې او د مسجدونو له لارې، د ښوونځیو له لارې، د پوهنتونونو له لارې، د مدرسو له لارې، تر څو د ښځې هغه واقعي اهمیت چې اسلام بیان کړی دی، پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی، خلکو ته ارائه شي او دغه دستوري او دغه رواجی د عکس العملونه چې د ښځې په مقابل کې دي دغه قدسي اماده وخت غواړي.
او غږی کو موضوع باندې وړاندې په خبرونه کې خوردون کې مر سره په لاین کې دي لمړنۍ اوریدون کې قاری سه پښتون دي چې تلې زمونږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني کړې د خبرونه ته زنګ وهي. ډیر زیات په خیر علي قاری سه خبرونه ته ستړي مشي.
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب سلام. سلامونه تاسو
ته. بخښي چې ډیر زیات منتظر پاتې شوې. مهرباني
کوم تاسو ته مېلمه ته کوم ایمان سره که عمومي نظر درته وایم د افغانستان په ټولو سیمو کې چې دا د ځوانانو تر مابین یا مابین چې دا خلک خپلې نوري طالب ته نه پرېږدي. زما په نظر دا یو نوی خرافاتو رواجات دي چې حاکم دي تر اوسه لا موږ په خرافاتو او په رواجاتو کې راځي. څو چې دا رواجات او خرافات نه یو څه دا خبرې به وي. زموږ یو خطا زموږ دا ده چې تر اوسه موږ په ظلمت کې واقع یو. تاسو ګورئ چې موږ خپل شیزي اقلا او شوته لږو لیکن تعلیم ته نه پرځو. دا شرم ځان ته بولو. د شوزو شزه پر شوزو باندې دا اخلو. دا شرم نه بولو لیکن تعلیم یې ځان ته شرم بولو. پر شوزو باندې د غنمو لو کوو بندونه په تړو غواړي په ګورو. دا شرم مه ځان ته شرم بولو. کچیر یو خور یو مور یو لور تعلیم وشي دا به د میړه د پلار د ورور د ورور د خاوند د ورور بار نه او آینده یې سمه. نو ما ساسو د میلمه څخه پوښتنه ده چې څنګه مبارزې ته اړتیا شته. یعنی څومره ټینګ عزم یعنی څومره متین عزم ته اړتیا شته
قرآن پاتو رواجات ورک. ډیر زیاته مهرباني قاری صاحب ستاسو له نظر نه او تاسو په هغه اهمیت باندې ټینګار دلود. بل اوردونکو ماخلو چې را سره په لاین کې ده او قاری صاحب تاسو ډیر منتظر شوی دینم بخنه غواړو په لاین کې چون موږ د همت صاحب سره خبرې لرلې. مهرباني ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل د بخیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي.
السلام علیکم زدران صاحب تاسو ته درنه مېلمه ته سلامونه احترامات باندې کوم او مطلب بچان پر باندې رټول ورهوندی دی هغه ته د تعلیم او تربیه بندوبست کوي. خو راځنه هغه وخت هم کول شي چې هغه خپل کورنۍ یو تر یو خط خپل هغه ورسې.
نو د دوی تعلیم
او د دوی کورنۍ فامیل پات.
نو د دوی تعلیم او د دوی کار پټولنه کې د څه تغیراتو سبب ګرځي تاسو په نظر باندې؟
ډیر د نمره وصل شي ډیر مثبتې نتیجې لرلې شي او ډیر سنتیاوی رامنځته کول شي. کپی واټولنه کې پر دین هلپ اداره کې خزینه کارکونکي کار و څه وظیفه واخلي نو هغه ټولنه کې هغه کارونه ډېر په جدي سره په مخ دي. مطلب د خنډو جنګ سره نه مخامخ کیږي. بعضې اداراتو کې ډېر فساد اداري فساد دا رشوت د خلکو یو بنا کوبله بنا ټل کوي. د پیوا ادارا کې وی هغه نه د رشوت تقاضا کولی شي او نه د هغه تقاضا ځکه هغه ډېر الحمدلله دا او ډېره لسوان ده. نو هغه زر په جدي توګه خلکو کارونه خلاصوي او په ټولنه کې ډېر مثبت بدلون په خاصه توګه د ښځو لپاره ډېر مثبت بدلون راوستلی.
ډېر مننه ستاسو نظر نه چې لخوص نه مو اړیکه نیولې وه او خپل نظر مو را سره څرګند کړ. موږ ته د همدې موضوع په اړه ځینو اوریدونکو پیغامونه هم پریښي دي او پوښتنه مو دا کړې وه چې څه تغیرات او بدلون راوستلی شي د دوی سواد او د دوی ونډه د دوی کار. نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته چې کوم غږیز پیغامونه راغلي استاد هغه سره اورو. بېرته خپرونې ته راځو.
السلام علیکم. استاد زرم د روزګار ولایت جرأت ورسالې څخه زما په نظر باندې د ښځو ونډه په قانوني او اقتصادي او نظامي دولتي کارو کې ډېره مهمه ده. ځکه ښځه کتابي یو عاجز مقام دی. نو د ښځې په دفترونو او دولتي او کارو کې د دې ونډه او کار درلودل په دې مهم بولم چې ښځه یو فساد او درغلیو او غیر اخلاقی او غیر بشری کارو څخه دا په خپل عجزي مقام باندې ډډه کوي. دومره لکه نر چې یو سخت دریض او اسانه درغلیو اسانه فساد ته لار موندل غواړي خو دومره ښځه یې نه غواړي زما په نظر باندې.
علم زده کړه په هر مسلمان مؤمن کاغذ سر وي ښځه وي که نر خبر سکھ مبارز دا یو ناصر دانه را منځ یوسی او دغه کې باید خزنی خزی او ځوانان ټول خرو لول وي.
بلې 0 شپږ نوي 0 شپېتو شمېرې ته ستاسو اوریدونکو غږیز پیغامونه کله هم نظرونه لرئ راته پریښی شي. استاد محترم قاري صاحب پښتون یو پوښتنه درلودله، هغې ته ځواب ورشي وړاندې خپرونه.
قاري صاحب پښتون نړۍ مننه. که چیرته غواړو دغه خرافاتي رواجونه ختم کو، دا وخت غواړي، دا قربانی غواړي، دا ایثار غواړي، او د دې لپاره فکری مبارزه پکار ده تر څو چې په ذهنونو باندې کار نشي. او دا ذهنونه دغه دستوري ذهنونه متاسفانه چې د ښځو په مقابل کې تغییر نشي، هیڅ کله نشو کولای چې د سړیو د ښځو په مقابل کې ښکو.
نو تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، دا څه ډول مثالونه ورکولای شي چې تغییرات سبب ګرځي عملاً که موږ په ټولنه کې وګورو؟
بالکل، اول خدا ده چې ښځه هم تعلیم کولای شي هم کار کولای شي، ولې د خاصو خپلو شرایطو سره سم
په افغاني ټولنه کې
اوس متاسفانه مثلا نن په د افغانستان په تعلیمي سیستم کې یا د افغانستان په اداري سیستم کې عموما ښځې هم لفظي او هم حتی ویل کېږي جنسي هم ځورول کېږي. نو د دغو د مخنیوي په خاطر پکار ده چې دغه تعلیمي او هم اداري سیستمونه د اسلام د فرمودي سره سم یو بل څخه جدا سي تر څو خزي
شرایط لکه لګه او برابر شغه نو ورسته بیا تاسو نظر ده،
او تر څو خزي وکول سي په راحت سره هم تعلیم ترلاسه کی او هم په راحت سره په استقلال سره خپل کار
په دې برخه کې بیا د خلکو ونده چي دا اوس فرزن اول خو کدوې تعلیم ته نه پر خودل کی بیا ونده ته نه پر خودل کی دوی ونده چي دا کور د هاري کور نه
فرزن د هاري کور نه هم دا فرزه ده، د حکومت هم دا فرزه ده، او د هر فرد فریضه ده، او هر څوک مکلف ته د خپل وس او توان په اندازه لمړی باید د دولت، حکومت او نظام دا شرایط برابر کړي چې د افغاني او د اسلامي او افغاني د ټولنې د غوښتنو سره سم د ښځو لپاره دغه ستم برابر کی، یو تر څو وکولی سي د خلکو ذهنیتونه د ښځو په مقابل کې چې کار ته پرېږدي، چې پوهنتون ته پرېږدي، چې مکتب ته پرېږدي، دغه غلط ذهنیتونه روغ سي.
او ستاسو په نظر باندې همدا یوه طریقه ده چې حل کېدلی شي دا موضوعات؟ اوردونکو ته هم ورزو دی را سره مخامخ اړیکه نیولې ده، افغان صاحب را سره د لوګر نه اړیکه نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه د ستړي مشیل نیک دی لوګره. بلې استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، خبر وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشی. بلې خبرې کوي، استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، ازادي رادیو ده. اوریدونکو را سره اړیکه نیولې و خو خبرې نه کوي. سلام واچو. وعلیکم السلام، په دې هیله چې ستاسو ټلیفوني اړیکې زمونږ سره وي، ځکه ستاسو خپل خبرونه د استاذ نظرونه زمونږ لپاره ډیر مهم دي. کبه د شمیرې مو بوختي وي او یا کله کله مشکل نو 0 شپږ نوي 0 شپږ تو 0 شپږ تو شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي چې دا ونه هم ډیر تاسو دا کار کړه و اما ځینې تشو ځینې پیغامونه نو او ځینې په موضوع باندې نوې غږیدلې. نو مونږ په دې غږیږو چې په ټولنه کې د میرمنو ونډه او د دوی تعلیم څه تغیرات راوستلی شي او څه بدلونونه سبب ګرځېدلی شي. استاد فکر کوي په افغاني ټولنه کې تل په ستونزو اشاره شوې ده، یوه موضوع چې دا ستونزې زیږولې دي همدا موضوعات دي چې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې؟
موضوعات خو ډیر دي، مثلا په اطراف کې یو ډول مشکل ده، بیا په مرکز کې بل ډول مشکل موږ لرو. اطراف کې عموما ښځې بیخي مکتب ته یا پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، اما دلته باکر چې پوهنتون ته پرېښودل کېږي، دارو ته پرېښودل کېږي، ولې بیا هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی که موږ وایو چې دا د بېسوادۍ دلیل ده، سم تر یو حد پورې سم ده، اما تر یو حد پورې ناسم ده. اما یو څوک باسواد ده، دا باسواد کس دغه زنانه او د ښځو ته آزار او اذیت کوي، نو تر څو چې موږ هم تعلیم مفهومدار او معنادار نه کو او هم په ذهنیتونو باندې کار ونه کو، او دغه کار چې هم موږ په پوهنتونونو مکتبونو او مدرسو کې شروع کړی ده، دا ونه کو هیڅکله نسو کولی د ټولنې افرادو او د حکومت او د حکومت د اراکینو ذهنیتونه د خصوصا د ښځو په مقابل کې تغیر
بنسټیز تغیرات ستاسو په نظر له هر فرد شروع کیږي،
له هر فرد نه شروع کیږي او له ذهن نه شروع کیږي او فکر نه شروع کیږي.
او بالکل، او د دې ترڅنګ د خلکو نظرونه ستاسو په نظر باندې د دوی د تعلیم په وړاندې، دوی د کار په وړاندې باندې څه تغیر موندلی دی؟ یعنی دوی په دې پوهیږي چې که شرایط برابر شي باید وشي؟
د خلکو ذهنیتونه البته دې څومره ګورم له مخکې نور هم منفی سوي دي، مخکې دي چې مثبت سي، ځکه ډېرې زیاتې قضیې منځته راغلې چې خلکو آزار او اذیت
ډېرې زیاتې مې روانې. دا څنګه یې حلولې شو د موضوعات قضیې ته اشاره وکړه؟ راتلونکو نه کې به خبرې کوو، خو خبرونه وخت پای ته رسیدلې، خبرونه دلته پای ته رسیږي. درنوردونکو له تاسو نه مننه، د خدای پامان.